لس بجې شوې په رواني وسط کې د سندرو میلمانه خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه او څو راپورونه. په بدخشان کې دوه کان کیندون کې تر خاورو لاندې لشپېتو ساتونو بند پات کې دوه روز تشغورل شوی. د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدی په یو اعلامیه کې خبر ورکړی چې د یوان ولسوالۍ د خیرآباد د سرو زرو کان د پنجشنبه په ورځ لوېدلی و. د کان د غورځېدو په پیښه کې درې کسان بند وو چې یو یې ماسپښین مهال ژغورل شوی و او دوه نور د شمې په شپه شاوخوا 9 بجې او 20 دقیقې له خاورو ژوندي راوویستل شول. د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ژغورنې د دغو عملیات تو ویډیوګان یا وختونه هم په خپل فیسبوک باندې خبره کړي. د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې ویلي په دې ورستیو کې شاوخوا 160,000 میټریک ټنه مواد انتقال کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون خبر ورکړی چې تیرونی 130,109 میټریک ټنه مواد د حیرتان، اقینی او تورغونډۍ بندرونو له لارې لیږدول شوي. دا اندازه مواد له ازبکستان او ترکمنستان څخه افغانستان ته وارد او صادر شوي. د افغانستان او دغه هیواد د دوه شمالي کونډیو ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د پخواني جمهوري نظام پر محل جوړ شو. د پاکستان په شمال ویدیس کې وسلوالو جنگیالیو د امنیتی ځواکونو پر موټر ډزې کړي او یو پولیس وژلې. د پولیسو ویان فتح الله خان ویلي چې پیښه پرون د خیبر پښتونخوا بنو ته څیرمه په توغرغ عمرزی کلي کې شوې او بریدګر له سیمې تښتېدلی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې. په پاکستان کې دا ډول پیښې وروسته له هغې زیاتې شوې چې تحریک طالبان پاکستان د اسلام آباد له حکومت سره اوربند پای ته ورساوه او خپلو جنگیالیو ته یې په ټول هیواد کې د بریدونو امر وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د ایران د رژیم لخوا د دوه معترضانو اعدام غندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویا نیټ پرایس په یو ټویټري بیان کې ویلي چې د ایران د رژیم لخوا د محمد مهدی کرمی او محمد حسینی اعدام په کلکو ټکو غندي. هغه ویلي دا اعدامونه ښیي چې ایران د مظاهره چانو د ځپلو په لټه کې دی. امریکایي چارواکو ویلي له خپلو متحدانو سره په ګډه هڅه کوي چې د دغو ټولو پیښو حساب کتاب له ایران سره وکړي. اخوا ملګرو ملتونو ویلي د دې ترڅنګ چې دا اعدامونه غندي په دې حیرانه دي چې ایران له نړیوالو اعتراضونو سره سره د خلکو اعدام ته دوام ورکوي. د ایران قضایي قوې خبر ورکړ چې د شنبې په ورځ د یو بسیجي یا د حکومت پلاوه ملیشه د وژلو په تور محمد مهدی کرمی او محمد حسینی په دار وځړول. د روسي لخوا د شپږ ډیر ساعت اوربند د ویاړخیز غوښتنې سره سره پرون په اوکراین کې جګړې دوام درلود. اوکراین د اوربند وړاندیز د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دریز د بدلولو او د روسي ځواکونو د پیاوړتیا یو هڅه بللی. د اوکراین لوی درستیز پرون وویل چې د روسي لخوا د باخمت په خار د توغندیو د وشتلو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي. د اوکراین په ختیځ کې د پوځ ویان سرهی چرواتی پرون دغه هیواد تلویزیون ته وویل چې د جنوري په ومه د باخمت او سولدر په خارونو کې اوکراین ځواکونو تر کنټرول لاندې دی جنگ دوام درلود. د چرواتی په وینا د اوکراین ځواکونه هڅه کوي چې دښمن ته د پرسونل او تجهیزات په برخه کې تر ټولو زیات زیان ورسوي او د امکان تر حده د خپل ځواکونو ساتنه وکړي. اوس هم راپورونه. د پاکستان له سند ایالت څخه باندې 500 افغان بندیان خوشی او خپل هیواد ته ستنه شوي. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستانی چارواکو له اقدام هرکلی کوي، خو ترې غواړي چې نور د افغان کډوالو له بندیانولو لاس واخلي. د راپورونو له مخې د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو په تیرو څو میاشتو کې پاکستان ته د ناقانونه ورتلو په خاطر شاوخوا 1200 افغانان نیولي چې پکې ګڼې ښځې او ماشومان هم شته. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه زندانیان په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت او په کراچۍ کې د قونسلګرۍ په هڅو سره خوشي شوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان د حافظ ضیا احمد شنبه ناوخته په یو پیغام کې ویلي
د پاکستان هیواد د سند ایالت له زندانونو څخه 540 تنه افغانان چې 450 زنانه او 90 تنه ماشومان هم پکې شامل دي را خلاص او خپل هیواد ته د رالیږ د بهیر جریان لري. د زندانیانو د ترانسپورټ، د لارې سفریا، خوراک، شاک او جامو ټول مصارف د سفارت او کنسلګری له لوري ورکول کیږي.
د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد هم په خپل ټوټر لیکلی چې د افغان کډوالو د خوشی کولو په باب د پاکستان د حکومت دغه اقدام ستایي، خو غږ پرې کوي چې نور افغان کډوال بندیان نه کړي. د سند ایالت د زندانونو چارواکو د نوي میلادي کال په پیل کې ویلي وو هغه سلګونه افغان بندیان ژر خوشی کوي چې د بند موده یې پوره شوې. د راپورونو له مخې اکثر دغه افغان کډوال پاکستان ته د ناقانونه تلو په خاطر په دوو میاشتو بند محکوم شوي وو، خو ډېرو یې له دوو میاشتو زیات زندان تیر کړی. د دغو افغان کډوالو د خلاصون لپاره په سیمه ییزه کچه مدافع وکیلانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم فعالانو هڅې کړي. له دې ډلې منازه کاکړ چې مدافع وکیل ده په خپل ټوټر باندې پرون لیکلي، افغان بندي کډوال بیرته خپل هیواد ته ډیپورټ کیږي، خو دوی له دې چې له زندانه خوشی شوي ډیر زیات خوښ دي. اغلی کاکړ اندېښنه ښودلې چې د کراچۍ په زندانو کې لا هم د ماشومانو او ښځو په ګډون 800 افغان کډوال بندیان دي. د پاکستان پولیسو په تیره بیا د سند ایالت چارواکو په تیرو څو میاشتو کې پاکستان ته د ناقانونه افغان کډوالو پر ضد چاپې وهلې وې چې د ماشومانو، ښځو، سپینګیرو او ناروغانو په شمول یې سلګونه کسان بندیان کړي. پولیسو په خپله تایید کړې چې دوی 1200 افغان کډوال نیولي چې اکثر یې د محکمې په حکم په دوو میاشتو بند محکوم شوي. د افغان ماشومان او ښځو په شمول د افغان کډوالو بندیانولو پراخ غبرګونونه هم پارولي وو.
د تیر جمهوری حکومت یو شمیر ملکی کارکونکي چې د طالبانو له واکمنې دورسته یې هم په ادارو کې کار کوي، دا کوي چې په ادارو کې د طالبانو له لوري د توپیري چلند ترڅنګ پیغورونه ورکول کېږي. د دوی له ډلې ځینو یا ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله یې خپلې دندې پرېښودې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي په حکومتي ادارو کې توپیري چلند ته اجازه نشته، خو د ده په وینا په ټیټه کچه کې که داسې څه پېښېږي د مخنیوي لپاره به یې اقدام وکړي. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د دوی رویه د پخوانیو کارمندانو په مقابل کې لا توهین ډک او نمنونکي رویه ولا.
د تیر جمهوریت حکومت یو کارکونکو دی چې وایي د طالبانو له واکمنې دورسته بیا هم خپل مخکنی ادارې ته ورغی او خپل کار ته دوام ورکړ، خو دا کوي چې د طالبانو توپیری چلند او پیغورونو اړ کړ چې له خپل دندې استعفا وکړي. دا کس چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل هر اداري ناسته به دوی ته په پیغورونو ورکولو پیلې ده.
دوی په هر جلسه کې البته دوی کومو ناستو یا د کومو جلسو شاهدي یم، هغه په هره کچه ولې د دوی د جلسې شروع په دې خبرو سره وي تاسو کله موږ سره کې نه باید دا فکر لزان سره ولري تاسو د فاتحینو په مقابل کې ناسیاس او تاسو ما ته خوړونکي کسان یاست، تاسو هغه کسان یاست چې شل کاله مو غلاوې کړې دي، شل کاله فساد کړی ده، موږ هغه څوک یو چې درغلو تاسو ته ماته درکړه او نن که تاسو له موږ سره کینیا په همدې فکر ولا موږ سره کینیا.
د حکومت دا مخکینی کارکونکو ادعا دا هم کوي چې د پخوانیو کارکونکو او طالبانو ترمنځ په امتیازاتو کې هم ډیر توپیر دی او هغوی چې تازه د طالبانو لخوا ګمارل شوي امتیازي معاش هم ورکول کیږي.
کله به د ګوډاګي اداري اجیر کارکونکو بنلو.
د حکومت دا مخکینی کارکونکو هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نو په راپور کې واخیستل شي هم دا کوي چې په خپل ادارې کې د طالبانو توپیری چلند او پیغورونو د دندې پریښودلو ته اړ کړ.
د دوی دغه توپیری چلند به موږ څخه پکولو، هغه د یو ډول د پردیتوب احساس به موږ کوو، د وطن د مالکیت احساس چې کوم موږ درلود، یا خپل وطني برم او غرور چې موږ درلود هغه به رواجو. د دوی دغه تبریزی او توپیری چلند به تل موږ ته ژور درد راکوي چې همدغه څه د بایش ول چې موږ خپلې دندې پرېږدو.
خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي هیڅ چاته اجازه نشته چې په حکومتي ادارو کې توپیری چلند وکړي. هغه زیاتوي که په ټیټه کچه کې ناسم چلند کیږي دوی به د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
اول خدا باید وایي کوم کار کوونکي چې اوس په نظام کې کار کوي که د تیر وخت کې اوسنی دي ټول د افغانستان لپاره خدمت کوي ټول ارزښت دي، داسې توپیری چلند ته اجازه نشته او نه داسې څه به وي لیډر. البته په ټیټ سطح کې یا په شخصي توګه کوم چا کړ برخورد نه چا سره نادرست کړی دا یو استثنایي حالت ته ورو ورو به دا ټول شیان سم شي.
د حکومتي ادارو ځینې کارکوونکي داسې مهال د طالبانو له ناسم چلند شکایت کوي چې تر دې مخکې هم یو شمېر کارکوونکو چې په مخکینی حکومت کې کار کړی و ادا کړې وه چې دوی له دندو لرې کیږي او پر ځای طالبان خپل غیر مسلکي کسان ګماري. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو سره زرګونه مخکینی ملکي او نظامي کارکوونکي بې دندې شول او پر ځای طالبانو خپل کسان وګمارل. خو د پیلوټانو په ګډون ځینې هغه مسلکي او تخنیکي کسان چې ورته اړتیا یې درلوده له ځان سره یې وساتل. د افغانستان د هم دیګر پذیرۍ ټولنیز بنسټ پرون د نجونو او ښځو د کار او زده کړو د بندیز په اړه اعتراض وکړ. دوی وایي تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه نه وي لرې شوي.
اقرا اقرا د لوستلو معنا لري. اقرا یوازې د یو کس لپاره نه دی ویل شوی.
د افغانستان د همدیګر پذیرۍ ټولنیز بنسټ نن په سرپټي فضا کې د نجونو او ښځو د کار او زده کړې پر حق د بندیزونو په اړه اعتراض وکړ. ازادي راډیو ته پر لیږل شوي انځورونو کې لیدل کیږي چې د اعتراض کوونکو په لاسونو کې شعارونه نیولې دي او غوښتنه کوي چې باید د ښځو پر وړاندې د کار او زده کړو دروازې پرانیستل شي. یو اعتراض کوونکی تابش ازادي راډیو ته وویل:
اقرا اقرا یعنی ولوله. د لوستل یوازې یو کس ته نه بلکې ښځې او نارینه دواړو ته ویل شوي چې ولوله او لوست په دواړو ښځو او نارینه باندې فرض کړئ. موږ له اسلامي امارت څخه هیله کوو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو کورسونو دفترونو دروازې بیرته پرانیزي.
د کابل ښار یو بل مدني فعال او لاریون کوونکی زهره عادل هم ټینګار کوي چې تر هغو به خپل اعتراضونو ته ادامه ورکړي تر څو چې حقونه نه وي ورکړ شوي.
اگر به خواست ما رسیدګي نشم، ما به اعتراضات خود
ادامه ورکړو. موږ تر هغه لاریونونو ته ادامه ورکوو تر څو چې حق مو چارواکي واوري او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته زموږ پر مخ خلاصې کړي.
د افغانستان د همدیګر پذیرۍ سازمان رئیس احمد احسان سنگر هم وایي چې د طالبان حکومت پر افغان ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه لګولې دي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. احمد احسان ازادي راډیو ته وویل:
د اسلامي امارت پراتک پر ښځو بندیز ډېر شوی، د زده کړو، کار، ازادي او سپورت څخه بې برخې شوي. د همدې له امله د همدیګر پذیرۍ ټولنیز سازمان وغوښتل چې سوله ییز لاریون وکړي.
دغو مدني او ټولنیزو فعالانو په داسې حال کې اعتراض وکړ چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت لخوا ډیر بندیزونه ولګول شول او په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما هم نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي افغانستان د بحران یو نوی پړاو ته ورننه شوی دی. د یوناما په فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاد مارکس پوتسل نن د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر ندا محمد ندیم سره په لیدنه کې د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده او ویلی دی چې د طالبانو لخوا د ښځو د زده کړو او په نادولتي ادارو کې د کار بندیز د ټولو افغانانو د زوریدو لامل ګرځېدلی دی. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد، بلال کریمی او انعام سمنګانی، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمی او د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو تر دې وړاندې طالبانو حکومت ویلی و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقوق مراد کوي، خو تر اوسه په دې اړه کوم ځانګړی وضاحت نه دی ورکړی. په دې وروستیو کې طالبانو حکومت د نورو محدودیتونو ترڅنګ پوهنتونونه، تعلیمي مرکزونه، دینی مدرسو او جماعتونو ته هم غیر دولتي موسسو کې د ښځو په ورتګ بندیز ولګاوه.
جمهوری غوښتونکی کیوان مکارټی د امریکا د استازیو جرګې مشر وټاکل شو. هغه له افغانستان د امریکا د راوتلو په تړاو د ولسمشر جو بایدن د ادارې یو کلک منتقد دی. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د امریکا د استازیو جرګې اکثریت او مشري د جمهوری غوښتونکو لاسته ولویده. د ولسمشر جو بایدن د ادارې یو کلک منتقد کیوان مکارټی په 15 دور رایګیری کې د استازیو جرګې د مشر په توګه وټاکل شو. هغه په خپل لومړنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې له ټولو مسؤولو کسانو سره به حساب کتاب کوي.
We will hold the swamp accountable. From the withdrawal of Afghanistan,
موږ بل ټول مسؤولو اړخونو سره حساب کتاب کوو. افغانستان دراوترو لو قزیر انیولی د کویت تر مرکز او د اف بی آی تر وسلوال کولو پوری.
اکثر جمهوری غوښتون کې افغانستان د امریکا په راوتلو او د طالبانو لاسته د هیواد لویدو په خاطر د ولسمشر بایدن اداره ګرامه بولی. کیوین مکارتي د 2023 کال په اګست کې د افغانستان تر سقوط وروسته د ولسمشر بایدن کړنلاره تر سختو نیوکو لاندې ونیوله. هغه ویلي و امریکا څنګه د دوو لسیزو له حضور وروسته افغانستان په یو نامعلوم حالت کې پریښود او ترې راووته. د افغانستان په مسله سربیره په امریکا کې د کووید-19 د مخنیوي په کړنلارو باندې هم جمهوري غوښتون کې نیوکې کوي، خو ولسمشر جو بایدن د کیوین مکارتي د ټاکل کېدو په اړه هغه ته مبارکي ورکړې. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د ولسمشر بایدن په حواله لیکلي چې مهمه ده اقتصادي وده همداسې جاري وساتو او مخې ډب نه کړو. ولسمشر بایدن دا هم ویلي چې باید په ملي امنیت باندې پانګونه وکړو، نه دا چې بودیجه یې کم کړو. هغه ویلي له جمهوري غوښتنو